حقیقت سدی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د عالی کمشنرۍ د رسمي شمیرو لمخې د محل په افغانستان کې د جنگ جګړو لامله د روان میلادي کال له پایله تر دې دمه نږدې 360,000 داخلي بې ځای شوي کډوال ژوند کوي. دا چې ژمی مخ په پیلېدو دی او د راپورونو لمخې دا کډوال د ژوند ورځې سختې ورځې شپې تېروي. د دې تر څنګ له ګاونډیو هیوادونو د راستنېدونکو کډوالو ستونزې او مشکلات هم هغه څه دي چې خلک ورسره مخامخ دي. د حقیقت څه دی د دې اونۍ خپرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې او د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل مو میلمه دی او په همدې مسله ورسره خبرې کوو. میاخیل صاحب، هرکلی او ښه راغلاست. ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. پیل له همدې نه کوچې ژمی تقریبا پیل شوی دی او په افغانستان کې جنگ جګړې ورځ تر بلې د ډېرېدو په حالت کې دي. داخلي کډوالي زیاته شوې ده. وزارت څه پلانونه لري د دوی سره د مرستې او د دوی د ژوند د ښه کېدو په موخه؟
ډېره مننه. زه هم تاسې او د راډیو اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د کډوالۍ تر څنګ د ننه داخلي بې ځایه شوو په برخه کې دا هم یو ډېره مهمه مسله ده او زه ډېره مننه کوم چې داسې یو مهم وخت کې چې ژمی هم را روان دی، په داسې یو وخت کې تاسې دا خپرونه دغې موضوع ته ځانګړې کړي. د ننه په هیواد کې د جګړو، ناامنیو او طبیعي پیښو له امله شاوخوا 1,000,000 تنه زموږ هیوادوال په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي. تیر کال له شپږ سوه وزارتونو څخه ډېر زموږ هیوادوال د جګړو او طبیعي پیښو له امله دننه په هیواد کې بې ځایه شوي وو. سږ کال یې دغه شمېره راټیټه شوې. شاوخوا 450,000 تنه زموږ هیوادوال دننه په هیواد کې بې ځایه شوي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له خپلو ملي او نړیوالو همکارانو سره په ګډه هڅه کوي تر څو دوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کړي. سږ کال هر کال مونږ په ژمي کې بې ځایه شوو کورنیو ته د مرستو په برخه کې خپل پلانونه جوړوو. سږ کال هم له تیرو دریو میاشتو راهیسې مونږ په دې برخه کې کار کوو. هغه ارزونه او سروې چې مونږ وکړه، سږ کال د ژمي په موسم کې شاوخوا 80,000 کورنۍ چې نږدې 500,000 تنه کیږي دوی هغه بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې برخه کې مونږ یو پلان جوړ کړی یا پلان تصویب شوی. 45,000,000 د دغه پلان تطبیق لپاره بودیجې ته اړتیا وه چې 8,000,000 یې مونږ تر اوسه پورې لاسته راوړي، خو د 2,000,000 د بودیجې له کسر سره مخامخ یو. مونږ هڅه کوو چې دغه بودیجه هم ترلاسه کړو. د دغه پلان پر اساس له هرې کورنۍ سره د شاوخوا 200 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کیږي. همدارنګه د کمپلو او د ژمي دپاره د ګرمو کالو او د نورو وسایلو مرسته هم له دوی سره کیږي. په یو شمیر ولایتونو کې دغه مرستې شروع شوي. په هغه ولایتونو کې چې هوا ډیره سړه ده او مرستو ته ډیره اړتیا لیدل کیږي، لکه بامیان، میدان وردګ، پکتیا او نورو ولایتونو کې. په کابل کې هم تیره اونۍ د مرستو دغه پروسه رسما پیل شوه. شاوخوا 450 کورنۍ د کډوالو راستنېدونکو چارو د وزیر، د یونیسیار د مشرې، د کابل د والی او یو شمېر نورو چارواکو په ګډون دوی دغه مرستو څخه برخمن شول. په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم مونږ هڅه کوو چې دغه پروسه پیل کړو.
تاسو یادونه وکړه میخیل صاحب چې هرې کورنۍ ته دغه کوم برنامه چې پیل شوی دی، هرې کورنۍ ته $200 او د ژمي یو شمېر نور توکي د ژمي په موسم کې د ګټې اخیستنې، د کمپل او د نورو شیانو په شمول باندې، فکر کوئ دا مناسبه مرسته ده؟ یعنی د دوی ستونزه پرې حل کېدای شي؟
هیڅ وجه هم دغه بشري مرستې زموږ د هیوادوالو او زموږ د داخلي بې ځایه شو هیوادوالو هغه درد نه دوا کوي. که یوه کورنۍ خپل کلی کور پرېږدي، یو بل چیرته کډه کوي او د یوې خیمې لاندې ژوند کوي، هغوی ته د یو ټیم غوړي یا د یوې بوجۍ وړه یا د یو هغه ناچیز هغه نقدي مرستې چې له دوی سره کیږي، په هیڅ وجه هم دا بسنه نه کوي. بشري مرستې یعنی دا د حل هغه اساسي لاره نه ده. کلونه کلونه کیږي چې مونږه له خپلو هیوادوالو سره دغه بشري مرستې کوو، له خپلو هغه نړیوالو ادارو په همکارۍ باندې. خو بیا هم د بیزای شو په شمیر کې ډیرواله راغله، یعنی زمونږ هیوادوال هم اوس هم له ستونزو سره مخامخ دي. نو په دې برخه کې باید د حل پر هغه اساسي لارو باندې فکر وشي چې هغه د دوی د مجدد ادغام پروګرام دی، چې دوی باید بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شي او دغه بیزای شوي حالت څخه دوی ووزي. په دې برخه کې هم موږ خپل پروګرامونه لرو. له هرات څخه مو دغه پروګرام په امتحاني ډول شروع کړی، یو شمیر کورنۍ بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شوي. تیر کال هم سلګونه کورنۍ موږ هڅه وکړه چې له خپلو ملي او نړیوالو همکارانو سره په ګډه د سلګونه کورنیو د بیرته ستنېدو هغه پروسه مو پیل کړه. یو شمیر کورنۍ بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شوي.
دا کومه مرسته چې اوس پیل شوې ده او په ځینو ولایتونو کې به پیل کیږي، دا د څومره مودې لپاره ده؟ مثلا میاشت په میاشت ورکول کیږي که یو ځل په ټول
ژوند؟ دغه مرستې د روان میلادي کال د نومبر له نومبر میاشتې څخه دغه مرستې پیل شوې او د کال تر پایه پورې دا مرستې دوام کوي. په یو شمېر ولایتونو کې له وړاندې دغه مرستې پیل شوې وې، په یو شمېر ولایتونو کې لا نه دي شروع شوې. په هغه ولایتونو کې هم موږ پلان لرو چې دغه مرستې شروع شي. په هر ولایت کې ولایتي کمیټې جوړې شوې، د بیزای شو کورنۍ او سروې ترسره کیږي. مشترک ټیمونه د وزارت او نورو ادارو مشترک ټیمونه ځي. زمونږ کوم هیوادوال چې بیزای شوي هغوی سروې کیږي، مستحق کورنۍ پیژندل کیږي، له هغه وروسته دوی سره مرسته.
یعنی هرې کورنۍ ته دغه مرسته د ژمي په موسم کې یو ځل ورسیږي؟
فقط یو ځل دغه مرستې دوی سره کیږي. یو شمېر زمونږ هیوادوال دي چې له پخوانه بیزای شوي، کلونه کلونه کیږي چې بیزای شوي، خو زمونږ ډېره توجه هغه کورنیو ته ده چې تازه د جګړو له امله بیزای شوي. هغوی ډیر مستحق دي او هغوی مرستو ته اړتیا لري، هغوی سره ډیر مرستې کیږي.
دغه کومې مرستې چې تاسې یادونه وکړه، د وزارت خپله انکشافي بودیجه ده که نه؟ د مرسته کوونکو
وزارت داسې خاصه بودیجه نه لري له بیزای شو کورنیو سره د مرستو لپاره، ځکه وزارت یو هماهنګ کوونکی وزارت دی، یو پالیسي جوړوونکی وزارت دی. نو موږ مستحق کورنۍ د مرستو دپاره موسساتو ته، نړیوالو ادارو ته معرفي کوو. په دغه 15,000 کسان چې د ژمي په موسم کې مرستو ته اړتیا لري، یوازې 300,000 کسانو ته سره د UNHCR لخوا مرستې کیږي. خو بیا د ده بودیجه د مختلفو هیوادونو لخوا ورکول کیږي، مثلا اتریش دخوا، د کوریا دخوا نه، د امریکا متحده ایالتونو لخوا او یو شمېر نور هیوادونه دي چې په دې برخه کې مرستې کوي. د UNHCR تر څنګ IOM یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په دې برخه کې موږ سره کار کوي. یو شمېر نورې ادارې دي چې د بشري خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې افغانستان کې کار کوي، هغوی هم له وزارت سره په دې برخه کې همکاري لري. او همدارنګه له طبیعي پیښو سره د مبارزې عالي اداره چې ده، هغه هم په دې برخه کې موږ سره کار کوي.
یعنی که دغه نړیوالې مرستې بندیږي، وزارت د دې لپاره کومه ځانګړې بودیجه نه لري؟
وزارت داسې مشخصه بودیجه نه لري، نو په دې برخه کې مرستو ته اړتیا ده. شاوخوا 1,000,000 تنه زموږ هیوادوال دننه په هیواد کې بېځایه شوي، میلیونونه کسان هیواد ته راستانه شوي. نو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې هغه بودیجې ته اړتیا ده. او زموږ غوښتنه له هغو هیوادونو څخه چې له نړیوالې ټولنې څخه دا ده چې په دې برخه کې د افغان حکومت سره مرسته وکړي، تر څو موږ له یو بشري ناورین سره مخامخ نشو. هغه هیوادونه چې په دې برخه کې له موږ سره مرسته کوي، موږ ترې مننه کوو.
ډېره مننه میخیل صاحب. د خپرونې دوهمې برخې ته کوزو، هغه د راستنېدونکو کډوالو په اړه باندې ده، د ګاونډیو هیوادونو نه. دغه پروسه لا هم دوام لري؟ په کوم شمېر هیوادوال اوس راستنېږي؟ تیر کال دا شمېرې ډېرې لوړې وې، سږ کال شمېرې راته وایي.
بلې، دقیقا تیر کال 1,000,000 تنه زموږ هیوادوال هیواد ته راستانه شول، البته له پاکستان او ایران څخه. سه کالې چې موږ د کال په هغه وروستیو میاشتو کې یاستو، 4,80,000 شاوخوا، 400,000، یعنی نږدې 1,500,000 تنه زموږ هیوادوال هیواد ته راستانه شوي، چې دا 50% کموالی ښیي د تیر کال په پرتله. خو که له نورو کلونو سره یې مقایسه کړو، دا کچه ډېره لوړه شوې. په استثنا د 2014 کال د ملي یووالي حکومت له پیل څخه تر اوسه پورې شاوخوا 2 میلیونه تن زموږ هیوادوال له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو
څخه تیر کال په پرتله دا شمېرې ولې راکت شوې؟ دلیل څه دی؟
بېلابېل عوامل لري. یو دا چې خو ناامني یو عامل کېدای شي، د دې ترڅنګ د هغه انکشافي پروژې یا هغه بنسټیز د حل لارو باندې ته سمه پاملرنه ونه شوه، هغه سې چې اړتیا وه. مثلا زموږ د هیوادوالو د سرپناه مسله ده چې اوس هم په دې برخه کې موږ له ستونزو سره مخامخ یو. بشري خدمات زموږ هیوادوالو ته وړاندې شوي، خو د انکشافي پروژو د تطبیق په برخه کې هغه سې ځانګړې پاملرنه نه ده شوې. زموږ هیوادوال په دې برخه کې مشکلات لري. یعنی یوه عمده غوښتنه زموږ د هیوادوالو هغه د سرپناه مسله ده چې اوس هم زمونږ یو شمېر هیوادوال له دغې ستونزې سره مخامخ دي. شهرکونه په ولایتو کې مشکلات لري. د دې تر څنګ د یو این ایچ سی آر په مرستو کې کموالی راغی. تیر کال هر راستنیدونکي کس سره، هغه افغانانو سره چې هغوی د کډوالۍ اسناد درلوده، یعنی قانوني توګه په پاکستان، ایران کې ژوند کوو، د راستنېدو پر مهال له هر کس سره شاوخوا 400 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کېدله. سکالې دغه مرسته 200 ډالرو ته راټیټه شوې. دا بل عامل کېدای شي. د دې تر څنګ په پاکستان کې، د پاکستان په سیاست کې هم بدلون راغی، یو نرمښت راغلی. تیر کال زموږ هیوادوال هلته ځورول کېدل، د کډوالۍ مسلې نه کله ناکله سیاسي استفاده کېدله. له تروریستي پېښو وروسته زموږ هیوادوال هلته زنداني کېدل، په زور ایستل کېدل. سږکال پاکستان په خپل سیاست کې بدلون راوستی. موږ له پاکستان سره په دې برخه کې بېلابېل ناستې درلودې.
وزارت خپله د راستنېدونکو کډوالو لپاره کوم خدمات په لومړي سر کې په پام کې لري؟
زموږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنېږي، زه باید په مجموع کې ووایم چې د وزارت په همکارۍ باندې یو شمېر نړیوالې ادارې له دوی سره مرستې کوي. تیر کال 400 امریکایي ډالر له هر راستنېدونکي کس سره مرسته کېدله. سږکال زموږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنېږي، هغه زموږ هیوادوال چې هغوی د کډوالۍ اسناد لري، له هر راستنېدونکي کس سره د 200 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کېږي. زموږ هغه هیوادوال چې بیا هغوی د کډوالۍ اسناد نه لري، کله چې هیواد ته راستنېږي، له هغوی سره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا آی او ایم لخوا مرستې کېږي. وزارت بیا هڅه کوي چې زموږ کوم هیوادوال چې هغوی د سرپناه ستونزه ولري، هغوی ته د سرپناه زمینه برابره کړي. خو دا ستونزه
منه سرپناه په ستونزه باندې غږیږو. تاسو خپل هم یادونه وکړه چې د کډوالو لپاره تر ټولو جدي ستونزه سرپناه نه موجودیت دی. خو دا خبره له تیرو څو کلونو را په دې خوا کېږي. وزارت تر دې دمه ولې نه دی توانېدلی چې د کډوالو دغه ستونزه حل کړي؟
ګورې، په دې برخه کې یوازې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت کار نه کوي. د ولسمشر د 104 ګڼې فرمان پر اساس چې د ځمکو د ویش په اړه دا فرمان موجود دی، په دغه فرمان کې و ادارې غړیتوب لري او دغه و ادارې په ګډه کار کوي. زموږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنېږي، د دوی اسناد څېړل کېږي. که هر کورنۍ مستحق او پیژندل شو، هغوی ته یو نمره ځمکه په خپل ولایت کې ورکول کېږي. په دغه فرمان کې مشکلات شته. موږ تیر کال حکومت ته په دغه فرمان کې د تعدیل وړاندیز وکړ. سکالې دغه فرمان اوس کارونه نهایي شوي، پر یو طرزالعمل باندې بدلیږي چې د دغه طرزالعمل کې یو شمېر اسانتیاوې د سرپناه په برخه کې رامنځته شوي. هره کورنۍ چې مستحق وي په دې برخه کې هغوی ته یو نمره ځمکه ورکول کېږي. په دې برخه کې خپل جلالت ماب جمهور رئیس جدي پاملرنه لري.
د روسي پښتونې په توګه تاسو د شهرکونو یادونه وکړه. په یو شمېر ولایتونو کې جوړ شوي هم دي، خو د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه لري. د اوبو ستونزې پکې شته، د مکاتبو او د کلینیکونو ستونزې پکې موجودې دي. په دې اړه تاسو اړوندو وزارتونو سره غږېدلی اسې کنه؟ او دویمه مسله د شهرکونو غصب دی. دا هم تقریبا په ځینو ولایتونو کې زورواکو غصب کړي دي. دا ستونزه څومره شریکه شوې؟
واقعا د ځمکو د غصب مسله شته. دا یوه لویه ستونزه ده. په یو شمېر ولایتونو کې زرګونه جریبه ځمکه غصب شوي، خو په یو شمېر ولایتونو کې مونږه له امنیتي ارګانونو سره په دې برخه کې خبرې وکړې. یو شمېر ځمکې د غاصبینو له منګولو ګرځول شوي. مثلا په خوست ولایت کې زرګونه جریبه ځمکه د غاصبینو له منګولو وګرځول شوه. په پروان ولایت کې، په بلخ ولایت کې، نورو ولایتونو کې هم دا هسې جریان لري. د دې تر څنګ په شهرکونو کې، د ستاسې د پوښتنې بلې برخې ته زه راځم، هغه دا چې په شهرکونو کې هغه سي چې هغه خدماتو ته چې اړتیا ده هغه سي خدمات نشته واقعا، مثلا روغتیایي خدمات دي، د زده کړو په برخه کې همدارنګه د سړک د برېښنا اوبه، دا هغه څه دي چې د یو انسان هغه د ژوند هغه ضروریات لومړني ضروریات دي او په دې برخه کې باید پاملرنه وشي. وزارت هغه ډیره کمه بودیجه په اختیار کې چې درلوده په یولس ولایتونو کې انکشافي پروژې تطبیق کړي. تیر کال څه کال هم د دغو پروژو یوه برخه پاتې چې څه کال موږ پرې کار کوو، یو شمېر نورې پروژې هم د تطبیق په حال کې دي. د سړک جوړولو پروژې دي، مثلا د برېښنا رسولو، د اوبو، او دا په دغو مسایلو باندې موږ کار کوو. خواسته کوو چې سکالې بودیجه ډیره شي او موږ وشو کولای چې په دغو شهرکونو کې هغه انکشافي پروژې تجربه کړو.